مننه کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دغه خبری پروګرام کې موزه صفی الله ستانکزی د شمشاد زدران په تخنیکي همکاری بیا هم ښه راغلاست وایم. اورئ چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به نن چهارشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې په نړیوال او سیمه ییزه همکارۍ ټینګار وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې وینا وکړه او له ټولو هیوادونو یې وغوښتل چې ایران تر هغې منځوي کړي څو د دغه هیواد مشرتابه په منځني ختیځ او نورو نړۍ کې تیری کوونکي پالیسیو څخه لاس واخلي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی. یوناما وایي د دوی ابتدایي څېړنې ښیي چې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د حکومت پلو ځواکونو لخوا د یکشنبې ورځې په هوایي بمباري کې 12 ملکیان وژل شوي. د کرکټ د آسیا جام د څلورو غوره ټیمونو د سیالیو په لړ کې افغانستان پرون له هند سره لوبه مساوي کړه. او د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي سربیره پر دې چې ناټو تړون د ماسکو د زیاتېدونکي زور ښودنې په عکس العمل کې اقدامات کوي، خو دا یې له روسیې سره د رغېدونکو اړیکو غوښتونکی دی. پوره خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما وایي د دوی ابتدایي څېړنې ښیي چې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د حکومت پلو ځواکونو لخوا د یکشنبې د ورځې په هوایي بمباري کې 12 ملکیان وژل شوي. یوناما پرون ماښام په یوې خبر پاڼه کې زیاته کړې چې ټول قربانیان د جغتو ولسوالۍ د ملحافظ د کلي د یوې کورنۍ ښځې او ماشومان دي چې د یکشنبې په ماخوستن په هوایي بمبار کې وژل شوي. تر دې مخکې یوناما په یو بیل اعلامیه کې ویلي وو د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې هم د یو ښوونکي پر کور د هوایي برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ د نهو غړیو د وژل کېدو باوري راپورونه ترلاسه کړي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد راتمنش پرون ماښام ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په جغتو کې د ولسي مرګ ژوبلې راپور تایید نه کړ، خو د تګاب د پیښې په اړه یې وویل چې د پیښې د څېړنې لپاره سیمې ته یو هیئت للی.
همیشه گروپ های تروریستی و دهشت‌افغان در افغانستان
وی تل تروریستی دلی خلق د دال پتوګه کاروي او لوکورونو څخه د مورچلو پتوګه کار اخلي. دوی له دې کورونو څخه ځمک پر هوایی او ځمکنۍ ځواکونو ډزې کوي او هڅه کوي چې داسې یو وضعیت رامنځته کړي چې افغان ځواکونه له ځانه دفاع ته اړ کړي. ملګرو ملتونو په خپلې پرونۍ اعلامیه کې زیاته کړې چې د افغانستان له ځینو نورو سیمو څخه هم په هوایي بریدونو کې د ولسي مرګ ژوبلې په اړه راپورونه ترلاسه کړي چې دوی دا مهال په څېړنو بوخت دي. نامعلومو وسلوالو پرون ماښام سه شنبه د کندهار څخه ولسي جرګې ته نوماند ناصر مبارز په کندهار ښار کې په ډزو وژلی. د کندهار مطبوعاتي دفتر سرپرست عزیز احمد عزیز ازادي راډیو ته وویل پر ناصر مبارز د کندهار ښار په دویمه حوزه کې نامعلومو وسلوالو حمله کړې چې لومړی ټپي شوی او وروسته په روغتون کې ساور کړي. د ښاغلي عزیز په وینا حمله کوونکي له سیمې تښتېدلي او پولیس یې د نیولو په لټه کې دي. د کرکټ د آسیا جام د څلورو غوره ټیمونو د سیالیو په لړ کې افغانستان پرون له هند سره لوبه مساوي کړه. دا لوبه په دوبۍ کې وشوه. افغانستان پکې لومړی بیټنګ وکړه او د اتو لوبغاړو په سوځېدو یې 252 منډې جوړې کړې. د افغانستان لپاره تر ټولو ډېرې منډې شهزاد محمدي وکړې چې 144 وې. تر هغه وروسته نبی ساحل هم تر شپېتو ډېرې منډې وکړې. د افغانستان بالرانو د هند په وړاندې ښه مقاومت وکړه او د هند لوبډلې پرې نه ښوده چې دغه لوبه وګټي. په 252 منډو باندې د هند ټوله لوبډله اوټ شو. په دې ترتیب د افغانستان او هند دغه لوبه مساوي پای ته ورسېده او دواړه ټیمونه به یو یو مساوي امتیاز ترې اخلي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي سربیره پر دې چې ناټو تړون د موسکو د زیاتېدونکي زور ښودنې په عکس العمل کې اقدامات کوي، خو دا یې له روسیې سره د رغېدونکو اړیکو غوښتونکی دی. د سې شنبې په ورځ په نیویورک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د غونډې تر څنګ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته ستولتنبرګ وویل ناټو او روسیه په یو شمېر مسئلو جدي اختلاف لري. ستولتنبرګ زیاته کړه نن موږ د روسیې د وروستیو پوځي تمرینونو او د ناټو د راتلونکو پوځي مانورونو په شمول پر نظامي تحرکاتو خبرې کړي. د ناټو عمومي منشي همداراز وویل په اوکراین کې د روسیې په روانو تیری کوونکو اقداماتو د ناټو اندېښنې هم په دې لیدنه کې یادې کړي. سپینه مانی وی ټاکل شوې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ نن په یو خبري غونډه کې برخه واخلي. د بعد ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې پر خپل ګډون او د ورځې پر نورو مسایلو خبرې وکړي. د سپینه مانی ویاندې سارا ساندرز پر خپل ټوټر لیکلي د ولسمشر ټرمپ د خبري غونډه به د نیویارک په وخت مازیګر 15 بجې جوړ شي. ولسمشر ټرمپ د امریکا په سیاست کې د یوې ممکنې مهمې ورځې مخکې د خبریالانو پوښتنې ځواب کړي. ټاکل شوې د امریکا سترې محکمې ته د ولسمشر ټرمپ لخوا نومول شوی بریټ کوانا او د کریستین فورد په نوم هغه میرمن چې پر نوموړي د جنسي زور زیاتي تور پورې کړی، دواړه د سپتمبر په 18 نیټه د امریکا د سنا قضایي کمیټې ته خبرې وکړي. او آذربایجان په جلا شوی نګورنو قرهباغ سیمه کې د ارمنیا ملاتړ لرونکو ځواکونو لخوا پلان شوي پوځي تمرینونه پاراون کې بللی. دا په داسال کې د چي د دوړ خو ترمن سترنګلتیا زیاتر شوې. د نګورنو قرهباغ سیمه چارواکو ویلي دوی د هوایي ځواک د سپتمبر له 15 تر 28 نیټې پورې د پیلوټانو د مهارتونو د بهتر کولو په هدف پوځي تمرینات کوي. د آذربایجان دفاع وزارت خبرداري ورکړې چې د دښمن هر الوتکه د آذربایجاني ځواکونو د لومړی کرښې پوسټو ته د نږدې کېدو هڅه وکړي نو سمدستي به له منځه وړل شي. خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio د ازادي په پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې وینا کوي.
رئیس اجرائیه بیشتر از چالش‌های امنیتی و مشکلاتی که از این ناحیه در منطقه و در افغانستان وجود داره، عدم همکاری پاکستان در امر مبارزه با تروریسم صحبت میکنن.
په اروزگان کې پرون د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف باندې غونډه وشوه.
هر خواته د وینو د بیځایه تویدلو په دوران کې موږ د یو لوی هدف او د الله رب العالمین د یو لوی نعمت په بنا چې هغه سوله ده د هغه په مورد راجمع شوی.
بیرته ورګرځو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته. هلته ولسمشر ترامپ هم پرون د ایران په اړه باندې توند څرګندونې کړي.
We cannot allow the world's leading sponsor of terrorism.
موږ په لړۍ کې د ترهګرۍ مخکخ ملاتړ ته د اجازه نشو ورکولای چې ټول دنیا په خطرناک وسلو وګواخي.
بیا هم خراغلی رازو لومړی مطلب ته. د افغان حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله بنن چهارشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې په نړیواله او سیمه ییزه همکارۍ ټینګار وکړي. د اجرائیه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله عبدالله به همدارنګه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د پاکستان د نه همکارۍ د یادونې سربیره د افغانستان پر راتلونکو انتخاباتو او د سولې د بهیر په اړه هم څرګندونې وکړي. تفصیل د اجمل اند په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې دریاویایمه غونډه پرون پیل شوې ده او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله بنن د افغان حکومت په استازیتوب دې غونډې ته وینا وکړي. د اجرائیه ریاست ویان خاغلی رحیمی ازادي رادیو ته وویل اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په خپل وینا کې د سیمې په سطحه د ترنګلتیا د کمیدو او د همکاریو پر زیاتېدو ټینګار وکړي. د خاغلی رحیمی په وینا افغان اجرائیه رئیس په د افغانستان د کورنیو امنیتي ستونزو د بهرنیو عواملو په ځانګړې توګه د پاکستان د نه همکاري یادونه هم وکړي.
داخلي رئیس اجرائیه بیشتر از
خغلی رحیمی وای په کورنۍ مسلو کې به اجرائیه رئیس تر ډیره پر امنیتی ننګونو او هغه ستونزو خبري وکړي چې لدې کبله په افغانستان او سیمه کې شته. دا ترهګرۍ پر ضد مبارزې په چاره کې د پاکستان په نه همکاري به وغږیږي. په سیمه کې به په اقتصادي همکاریو ټینګار وکړي. په عین حال کې د انتخاباتو په ترسره کېدو د سولې په خبرو اترو او د سولې او ثبات په لور د افغانستان د تلو په اړه به وغږیږي. د افغانستان اجرائیه رئیس په ملګرو ملتونو کې په خپل وینا کې په داسې حال کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان د نه همکارۍ یادونه کوي چې په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ نوي رامنځته شوی حکومت د افغانستان سره د همکاریو د زیاتولو او اړیکو د بهتره کولو هوډ څرګند کړي.
خو د افغانستان اجرایي رئیس تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس سره په کتنه کې هم وویل چې تر اوسه پورې د پاکستان په سیاستونو کې کوم بنیادي او ستراتیژیک بدلون نه دی لیدلی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په وروستیو ورځو کې کابل ته تللی و او هلته یې له افغان حکومت سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ او عمل د چمتو شوي پلان په چوکاټ کې د صادقانه همکاریو ژمنه وکړه. د افغانستان د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی وایي د پاکستان لخوا ژمنې شوي خو عملي اقدامات لا نه دي لیدل شوي.
خغلی
رحیمی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د عمل جوړه شوې طرحه له بده مرغه تر اوسه عملي شوې نه ده. د پاکستاني لوري لخوا ژمنې شوي چې یو لړ ګامونه به واخیستل شي، لکه د دواړو هیوادونو د دیني عالمانو د غونډو پایل او نور، خو تر اوسه متاسفانه هسې چې تمه یې کېده کوم عملي نتیجه مو نه ده ترلاسه کړې. د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی دا هم وویل چې ښاغلی عبدالله به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې پر یادو مسلو سربیره د افغانستان له دوستو او همکارو هیوادونو وغواړي چې له افغانستان سره مرستو په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ ملاتړ ته دوام ورکړي. ټاکل شوی ده چې افغان اجرایي رئیس ښاغلی عبدالله به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې پر وینا سربیره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په شمول له یو شمېر امریکایي چارواکو او همدارنګه د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره دوه اړخیزې غونډې او خبرې اترې هم ولري.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوښتست په اورزګان کې سلګونه خلکو پر طالبانو د سولې غږ وکړ. دوی د اورزګان په مرکز ترین کورټ کې د ولایت په مقام کې وغونډه وکړه. په دې غونډه کې نارینه او خزینه ټولو برخه اخیستې وه او د سولې په پروسې کې د طالبانو د ګډون پر مسلې باندې ټینګار وکړ. په دې اړه باندې شریف الله شرافت یو رپورټ له اورزګان را لېږلی.
افغانان نو د جنگ سره څخه ډیر ستړي دي. افغانان سوله غواړي.
د سولې د غتجی او د رواني جګړې څخه ستړي د اورزګان ولایت مقام د احمد شاه باب عبدالی په تالار کې سر راغونډ سی و. دغه جوړه شوې غونډه کې قومي مشران او ځوانانو پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړ او غوښتنه یې ترې وکړه چې له مورچلو راکښته سي او له افغان حکومت سره خپلې پرتې ستونزې د خبرو له لارې هواري کړي. دوی ویل چې په افغانستان کې روانه جګړه بهرنۍ ده او افغانانو ته زیان رسیږي.
زه د اوروزګان بیا د افغانستان پر ټولو خلکو چې په جنگ کې ولاړ دي دا غږ کوم چې پر لحاظ د دغه ولس د دغه خپلو کنجانو د حکومت سره کښېنه، هر څه ستونزې چې لري ورسره حل کړه، بالا د پای ورکړه.
نو اوس موږ بیا د دغه ځای څخه اول پر خپلو روزګانیانو باندې، پر خپلو وطندارانو باندې، پر خپلو هغه غرونو باندې چې په جنګ کې یې برخه اخیستې ده یا توپک په لاس کې دي، په جنګ کې هیڅ نه و خیر نشته.
په دغه جوړه شوې غونډه کې تر نیمایي زیاتو مېرمنو برخه اخیستې وه چې زیاته برخه یې بې سرپرسته او کونډې مېرمنې وې. د دوی هم غوښتنه سوله وه.
هرې خوا ته د وینو د بې ځایه تویدلو په دوران کې موږ د یو لوی هدف او د الله رب العالمین د یو لوی نعمت په بنا چې هغه سوله ده او د افغان مسلمان ملت یو لوی او ستر ارمان دي د هغه په مورد راجمع شوي.
جینی علماو بیا د سولې پر اهمیت د اسلام له نظره داسې خبرې وکړلې
چې الله تعالی په قرآن شریف کې ویلي دي چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تاسو پر رسول سره د خدای تعالی چې قانون د خدای دی، شریعت دی، په دې باندې پایبند سي، نو یو خوا او بل خوا ته مسره دي، تاسو به متفق دي، اتحاد پیدا کړئ، صلح راتلی شي.
لادی ټول سره سره د ورزګان والی محمد شفیق اسدلا سید هم د خلکو د غږ بدرګه کړی او پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړي. ها خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان کاری صف احمدی ازادي راډیو ته ویل چې تر هغه به سولې و نه کړي څو چې بهرنیان له افغانستان نه وي وتلي. د ورزګان دغه جګړه ځپلی پر داسې مهال پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ کوي ځکه په دغه ولایت کې د څه باندې دوه کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کونړ کې د ښوونځیو زده کوونکي د سرپنا له نشتوالي شکایت کوي. دوی له حکومت او مرستندویو ټولنو غواړي چې باید ورته د درس ویلو زمینه برابره شي او مکتبونه یې جوړ شي. په دې اړه رحله انوري رپورټ جوړ کړی.
په کونړ کې زده کوونکي او ښوونکي وایي چې ډېری ښوونځي سرپنا نه لري او له امله یې د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د شیګر ولسوالۍ د ملا عالم کلي د نجونو د منځني ښوونځي زده کوونکي وایي په سپیرو خاورو او شین اسمان لاندې ناست دي. کله چې عباد و باران شي دوی بیا د ناستې او درس ویلو د پاره ځای نه لري.
نوم یې شوانه ده. د ملا عالم کلي د نجونو ښوونځي کې پنځم ټولګي کې زده کوي.
محمد سپوی روانو او تیرو جنگونو د هیواد د نورو ټولګټو او ملي شتمنیو په څیر د خونځي ودانی هم رنگی کړي او په یو شمیر سیمو کې لا اوس هم یا په بمونو الوزول کیږي یا سوزول کیږي او یا هم د ودانیزو چارو په وړاندې خنډونه پیدا کیږي. نو هم دا وجه ده چې د دوی خونځي هم بې ودانۍ دي.
زما نوم محمد یوسف ده. چې افغانستان دغه بحراني حالات سره مخ دي، قریبا څلور کاله یا څلور لسیزه په دې ملک جنگونه روان دي. دلته کوم خودکوونه او روزنه کم نظام چې کم تعمیرونه وغړنګ شوی دي. اوس مونږ په عارضي ډول باندې دلته دونو لاندې سوری کې ناشتې او کله لمر ته ناشتې کله باران را باندې راشي. هغه باران د وجې نه مونږ د واړه بېته رخصت کړو. ماشومان هغه زمونږ درس نیمګړی پاتې کېږي. مونږ د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو. د اخلاص فضا کې ناشتې په لاره باندې خلک تیریږي. څوک السلام علیکم، وعلیکم السلام، کاکا سړی مشه، مامو سړی مشه، بابا سړی مشه، مشکلاتو سره مخامخ.
ښوونکي او زده کوونکي له دولت او مرستندوی ټولنو غواړي چې د دوی د ښوونځیو د تعمیرونو د نشتون ستونزه دې هواره کړي. په کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستل عبدالقهار اخونزاده د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ټول 1500 بابا خونځي لري چې له دې جملې یوازې 109 بابا یو څه ودانۍ لري چې هغه هم د زده کوونکو اوسني شمېر ته ځواب نشي ویلی. د معرف مسولین وایي د ټولو ښوونځیو د پاره ځمکې پیدا کړي او په دې هیله دي چې ولسمشر غني چې کومو شپږو زرو بابا ښوونځیو ته د ودانیو جوړولو اعلان کړی و په هغه زر کار پیل کړي او کونړ ته پکې هم پوره برخه ورکړي. د یادونې وړ ده چې په کونړ کې په 1500 بابا ښوونځیو کې نږدې 200,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې پکې یې 10,000 نجونې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي د هیواد د سړکونو د ژر خرابېدو لامل د خصوصي ترانسپورت د نقلي وسایدو لوړ تناژ دی. د دغه وزارت چارواکو د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل سره له دې چې د خصوصي سکتور بربري ټولنو د حملو نقل اندازې په اړه نافذ شوي اصول په رسمي توګه منلي خو هېڅکله یې پرې عمل نه دی کړی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي د خصوصي باروړونکو نقلیه وسایطو د لوړ توناژ له امله هر کال د هیواد عمده سړکونه له وخته مخکې خرابېږي. د دغه وزارت مرستیال عبدالرحمن صلاحی د سه شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل، له درې نویم لمریز کال وروسته د فایدامې او ترانسپورټ د وزارتونو د کابینې د اقتصادي شورا او د خصوصي سکتور د مشورو او پریکړو له مخې د بار وړونکو نقلیه وسایطو د توناژ اندازه ټاکل شوې او تر اوسه نافذه هم ده، خو خصوصي سکتور یې تر ډېره بریده نه پلي کوي.
دې تړاو لسګونه اسناد لرو چې په حقیقت کې خصوصي سکتور د عامه شتمنیو په ساتنه کې همغږي نه کوي. خصوصي سکتور ټینګار کوي چې د اضافه بار اجازه ورکړو. خصوصي سکتور نه باید اصول او مقررات تر پښو لاندې او په خپلو ټیمي ګټو فکر وکړي.
د فایدامې د وزارت مرستیال دا هم وویل چې دا حقیقت دی چې خصوصي سکتور د هیواد د اقتصادي ودې او سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا په برخو کې د حکومت یو پیاوړی ملاتړی دی، خو د سړکونو په ساتلو کې له حکومت سره همکاری کمه ده. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې اوس د بار وړونکو نقلیه وسایطو د بار د کنټرول لپاره په ټول هیواد کې یو دیرش معیاري تلې نصب شوي چې دا کار هم د خصوصي سکتور په زړه نه دی. دا وزارت وایي افغانستان اوس مهال څه باندې 3000 کیلومتره پاخه سړکونه لري او د زرګونو کیلومترو نورو سړکونو د پخېدو چارې هم د حکومت او هم د نړیوالو بانکونو په مرسته په چټکۍ سره روانې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بار وړونکو نقلیه وسایطو سراسري ټولنه په دې برخه کې د ځینو کوچنیو بار وړونکو وسایطو له سرغړونو سترګې نه پټوي، خو وایي چې د سړکونو د کیفیت ټیټوالی او د حمل و نقل په چارو کې فساد عمده لاملونه دی چې سړکونه له وخت مخکې خرابېږي.
اوسام احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری وایي.
بلومبرګ خبرونه په داسې وخت کې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي خبرې راخیستې دي چې د ملګرو ملتو عمومي کلنۍ غونډه پرون په نیویارک کې پیل شوه. د خبرونې د محمود سیقل په وینا لیکلي دي چې افغانستان د طالبانو د شخړو او پراروانو انتخاباتو کې د درغلیو له ګواښونو سره مخامخ دی. محمود سیقل په نیویارک کې په مرکه کې ویلي دي چې د درغلیو او د رایې ورکولو پر مهال د جدي بې نظمیو ویر شته. د سیقل په باور شایي شخړې د دې باعث شي چې انتخابات ګډوډ شي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د تلې پاتې بیشتمه او د ولسمشرۍ انتخابات ټاکل شوي دي چې د راتلونکي کال دورې په میاشت کې ترسره شي. بلومبرګ خبرونې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د تیرې اونۍ غونډې ته هم اشاره کړې ده چې پکې په افغانستان کې پر شفافو او عادلانه انتخاباتو ټینګار وشو. خو د خبرونې په باور لا هم دې ته اندېښنې شته چې طالبان به د دې ډیموکراتیک بهیر د ګډوډولو یا بې اعتباره کولو لپاره چې د لویدیځ په ملاتړ ترسره کېږي هلې ځلې وکړي. د خبرونې په دوام راغلی دي له 2000 لومړي کال راهیسې چې د طالبانو رژیم ړنګ شوی دی، هر ځل په یو نه یو ډول د شخړو له امله انتخابات اغېزمن شوي دي. خبرونه د واشنگتن په وودرو ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د چارو د څیړونکي مایکل کوګلمن په وینا لیکي چې په انتخاباتو کې یوه اندازه درغلي خامخا کېږي، خو لویه اندېښنه طالبانو ته ده. که په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازی راتلونکو انتخاباتو ته اندېښنه لري چې درغلۍ به پکې وشي او یا به طالبان د هغو د ګډوډولو هڅه وکړي، یوه بله خپرونه د ملګرو ملتو په وینا په افغانستان کې خبر ورکوي چې په کاپیسا کې به په یوه کور کې د نهو ملکیانو د وژلو د پیښې تحقیقات وکړي. دیفنس پوسټ آنلاین خبرونه لیکي دا پیښه د شنبې په ورځ په تګاب ولسوالۍ کې شوې ده او ویل کېږي چې وژل شوي کسان د یوه ښوونکي د کور غړي دي. د یوناما په وینا په دې پیښه کې د یوې بلې کورنۍ شپږ تنه ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ډیوډ باټلر وایي افغان پولیو ځواکونو د تګاب په جګړه کې له دوی څخه د ملاتړ غوښتنه وکړه او هوایي ځواکونو هغه وسلوال په نښه کړل چې پر افغان ځواکونو یې ډزې کولې. یوناما ویلي دي چې له افغان او امریکایي ځواکونو سره یې د دې پیښې د تحقیقاتو لپاره اړیکې نیولې دي. دیفنس پوسټ خبرونه د دوشنبه په ورځ د میدان وردګ ولایت پیشته هم اشاره کوي او د ولایتي شورا د یو غړي احمد جعفری په وینا لیکي چې د دوشنبه په ورځ په جغتو ولسوالۍ کې هوایي بمباری د یوې کورنۍ 12 غړي وشلې دي. خو د میدان وردګ د والی ویاند عبدالرحمن منګل وایي چې د ملکیانو د مرجوب راپور نه لري او په دې عملیاتو کې تر 40 ډیر طالبان وشل شوي دي. د جغتو د پیښې په اړه امریکایي ځواکونو لا هم نظر نه دی څرګند کړی. خبرونه لیکي چې روان کال په افغانستان کې وروسته تر دې ملکي تلفات زیات شوي دي چې افغان او امریکایي ځواکونو د طالبانو او داعش پر ضد د حواله لارې بریدونه زیات کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې غوښتنه وکړه چې ټول هیوادونه د ایران حکومت تر هغې منځوي کړي چې د دغه هیواد مشرتابه په منځني ختیځ او نور نړۍ کې تیری کوونکي پالیسیو څخه لاس نه وي اخیستی. خو د ایران ولسمشر حسن روحاني چې له ټرمپ وروسته ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا وکړه، د ټرمپ پر اداره تور پورې کړ چې له خپلو نړیوالو ژمنو یې سرغړاوی کړی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه راپور اجمل انوړند کوي.
د سی شنبه پورز ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل د ایران مشان ګډوډي، مرګ او ویجاړي خپروي. دوی خپلو ګاونډیانو، پولو او د هیوادونو ملي حاکمیت ته درناوی نه لري. د امریکا د ولسمشر په وینا د دې پر ځای د ایران مشان د دې هیواد سرچینې د خپل ځان د بډاینې او په منځني ختیځ او نوره نړۍ کې د ویجاړۍ لپاره کاروي. ولسمشر ټرمپ وویل
We cannot allow the world's leading sponsor of terrorism.
خغله ټرمپ وایي موږ په نړۍ کې د ترهګرۍ مخکخ ملاتړي ته د دې اجازه نشو ورکولای چې ټول دنیا په خطرناک وسلو وګواخي. موږ یو داسې رژیم چې مرګ په امریکا شعار ورکوي او اسرائیل په نابودۍ تهدیدوي نشو پرې خدای چې دا وړتیا ولري څو د مځکې پر سر هیڅ یو خار ته هم اتومي سرګلوله ورسي. موږ دا نشو کولای. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه له ټولو هیوادونو څخه غواړي چې د ایران رژیم تر هغې منځوي کړي څو چې تیری کوونکي پالیسي دوام ولري. نوموړي همدارنګه له ټولو هیوادونو څخه وغوښتل چې د ایران د هغه خلکو ملاتړ وکړي چې د ده په وینا هڅه کوي خپل برخلیک په خپل لاس کې واخلي. له ولسمشر ټرمپ څو ساعته وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل له ایران سره له لاسلیک کړي اتومي تړون څخه د واشنگټن وتل د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی او پر ایران د واشنگټن یو اړخیز بندیزونه د خغلی روحاني په وینا اقتصادي ترهګري ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني د ټرمپ د ادارې په اړه وویل
دولتی که هنوز به دولت بودن خود
خغل روحانی وی یو داسې دولت چې تر اوسه په خپل دولت کېدو خبر نه دی او د خپل سلف لښمن او تلون سرغړاوي کوي. د دولتونو د دایمي حقوقي مسولیت اصل نه پیژني، د یادو خلکو سلام مشورې نه مني او بیا له ایران نه غواړي چې خبري ورسره وکړي. موږ په کوم معیار کولای شو د داسې یو تلون ماتونکو دولت سره نوې تلون وکړو؟
عهد جديدي ببندیم.
پر ایران د ولسمشر ټرمپ نیوکی د نوموړي دغه وینا برخه و چې تر ډیره د نوموړي امریکا تر هر لومړی بهرنی پالیسۍ باندې متمرکز وي. د ټرمپ له څرګندونو لږ وروسته د ناټو د دوو غړو هیوادونو ترکیه او فرانسې ولسمشرانو هم په زمینی توګه د ایران د منځوي کولو په اړه د ولسمشر ټرمپ پر غوښتنه انتقاد وکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وویل د ایران په اړه خبرو اترو او څو اړخیزتوب ته اړتیا ده. د فرانسې ولسمشر وویل ایران د اتومي وسلې د ترلاسه کولو په لاره و، خو هغه څه چې د دې مخه یې ونیوله د مکرون په وینا په 2015 کال کې د ویانا تړون و. نوموړي ټینګار وکړ چې د اختلافاتو د هواري لپاره باید د تفاهم او ډایلوګ لاره خپله شي.
ستاسو له پیغامونو
الو السلام علیکم. چې ولای د بارمل ولسوالۍ نه د منګړیتۍ لکل نه خبره کومه ورامو پیغام داسې را افغان بیسین مټه په درمل کې لګولې ده سایی چار نه کوي وروره ده دا خو چې چارواکي سره او د کیسه مخمخ کیا بل مې دا غاده چې نور مې پیغامینه بل نشته خو دې لا مټه سایی کور نه کوي. دره پکتیکا ولای د بارمل ولسوالۍ نه خبره کده منګړیتۍ لکل نه مننه.
الو السلام علیکم. زه د فاریاب د ولایت د استاباتو ولسوالۍ فکر په تماس کې یم. شیر علي خبرې کوم. زما د طالبان څخه دغه هیله ده دغه مې ارزو ده اوس دغه مې خاص شي چې دغه خپل وش په موږ نوم مړ بوي دغه د بارک د تاویلي په شي دي مړ بوي. یا یو مې شواده پیدا کولې دوه درې واره په راتلې په مشار مې سبات یو بل باندې پر ورسي و ورکولې مو دولت دی و تا زه راغلی دی وای کور لزر پورې ورې دی په دغه اوس کالې په هغه دغه صدرایي په ژوندۍ لزر نه جوړی پوره ورې دي دغه په ژوند کې څه زره نه جوړي. دوی راغلي دي دا ولي خپل کې ولاړ دي خپل ګران دي چې په شهر او د دې په کاغذ نو سني ولې دي کاغذ نه شته چې ډېر کو په شهر او په شي په دغه وسم د کو چې څنګه نه کم دي چې دا خپل د وزه نه خدي ونس په موږ دې نه مري موږ در بدل دغه د ولور محمد څخه دغه طالبان څخه نن دا خیر چې دا خپل وزه نه مري موږ در بدل په خپل سامه.
زه جمله محمد اکبر منصور زید غورمات څخه پیغام شرتوم. زه شاغلی اشرف غنی خان او د حکومت نور لوړپورو غړو ته لمړی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته وایم. محترم علاوه پر سلویش کلن جنگ زدگی زمر ولسوالی ده دا داسی وچکالی سر لاس په گریوان ده چه هیچ کسم نمونه پدا شپیتا کاله ما نولی دهگی حیوانات او کرهنه خو بلکل ختم شو فقط اوس نوبت ده انسانانو ده چه هیچ نو غذایی او محروقاتی او بجری امکانات نلری لده که بله هیله کوم چه ریاست حوادث طبعی او ملی تجاران او نور داخلی او خارجی خیریه مؤسسی ده ملت سر خپل همه جانبه مرسته او کومه
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو ته غوښتل وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د دوی ابتدایي څېړنې ښیي چې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د حکومت پلوو ځواکونو لخوا د یکشنبې د ورځې په هوایي بمبار کې 12 ملکیان وژل شوي. نامعلوم وسلوالو پرون ماښام د کندهار څخه ولسي جرګې ته نوماند ناصر مبارز په کندهار ښار کې په ډزو وژلی دی. د کرکټ د آسیا جام د څلورو غوره ټیمونو د سیالیو په لړ کې افغانستان پرون له هند سره لوبه مساوي کړه. افغان لوبغاړو د شهزاد محمدي د 124 او د محمد نبی د 78 منډو په مټ باندې 225 هدف وټاکه، خو هندي لوبغاړي هم په داسې حال کې دغه هدف ته 225 منډې وکړي چې لس واړه لوبغاړي له لاسه ورکړل. په دې ترتیب افغانستان او هند سره مساوي شول او یو یو پاینټ واخیست. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي سربیره پر دې چې ناټو تړون د موسکو د زیاتېدونکي زور ښودنې په عکس العمل کې اقدامات کوي، دا له روسیې سره د رغېدونکو اړیکو غوښتونکی دی. سپینه ماڼۍ وایي ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ به په یوه خبري غونډه کې خبرې وکړي چې پکې به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې پر خپل ګډون او نورو مسایلو بحث وکړي. او آذربایجان په جلا شوی نګورنو قرهباخ سیمه کې د ارمنیا ملاتړ لرونکو ځواکونو لخوا پلان شوي پوځي تمرینونه پارونکي بللی دي. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شي. ادرسونه مو دي ازادي راډیو .com او facebook.com/ازادي راډیو. اوس هم اسمت څروان د وګدو چې یو جالب معلوماتي مطلب وایي.
څېړونکي وایي چې د مصنوعي ذهانت لپاره یې داسې سیستم جوړ کړی چې په اتومات ډول له یو بل سره اړوندو تصویرونو او متنونو ته ارتباط ورکوي. د خبرو اوسنۍ ټکنالوژي ډېره پرمختللې نه ده او ډېرو متنونو او سوابقو ته اړتیا لري چې د کارونکي په منظور پوه شي. څېړونکو په همدې لړ کې د یادولو یو ماشین جوړ کړی چې په یوه صحنه کې موجود شیان د هغو د ظاهري بڼې پر اساس وپیژني. مثلا په اسانه په یو عکس کې د شین یا تور رنگ یادونه وکړي او دا سیستم بیل دی چې متن وی یا ورته لیکل شوی وی رنگ پیژني. څېړونکو د دې سیستم د جوړولو لپاره له اوسنیو میتودونو کار اخیستی چې په هغو کې تصویرونه او ژغونه پروسس کوي او د تصویر شرح یا توضیح د جنس له عکس یا ویډیو سره تړي.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غواګیاس. د پکتیکا ولایت کې د وچکالیو له امله 12,500 زیانمنو کورنیو ته د غنمو د ویش لړۍ پیل شوه. محلي چارواکي وایي دا مرسته به په یاد ولایت کې په 14,000 کې پر زیانمنو کورنیو وویشل شي. بل لور ته ځایي اوسیدونکي دې مرستې ته خوشاله دي، خو زیاتوي چې د وچکالیو له کبله زیانمنې کورنۍ له دې اندازې څو برابره زیاتې دي. په دې اړه نجیب الله الوخیل رپورټ جوړ کړی.
د سه شنبه په ورځ په مرکز خرنه کې د پکتیکا مرستیال والی شیربادشاه ارګونی رسنۍ ته وویل چې یاد مرسته د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست لخوا برابره شوې چې په ترتیب سره به په مرکز او دیارلسو ولسوالیو کې د وچکالیو له کبله زیانمنو کورنیو ته وویشل شي. د ده په وینا چې یاد کورنیو لپاره 1300 ټنه غنم راغلي او هرې کورنۍ سره به 150 کیلوګرامه غنم مرسته وشي. چې دوی د مرستې پیل په پکتیکا کې د کوچیانو له کورنیو وکړ.
د هغه غنمونه چې ټول 1300 کونه د پکتیکا وچکالۍ ځپلو ولسونو ته راغلي چې په هغه کې کوچیان 1400 شامل دي. او 2500 کورنۍ ته د غنم هر کورنۍ ته 150 کیلوګرام غنم توزیع کیږي. نن لومړی د توزیع لړۍ پیل کوو.
د پکتیکا د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالهادي هادي وایي چې په یاد ولایت کې تر 3000 پورې د وچکالۍ له امله زیانمنې کورنۍ شته، خو له دې ډلې په لومړي پړاو کې 2500 کورنۍ انتخاب شوي دي.
سروې له مخې نه تشخیص شوي دي هغه کورنۍ چې یعنې ډېر محتاج او متضرر شوي دي، یعنې تخمینا موږ 3000 کورنۍ متضرر لرو. بیا په لومړی توپ کې موږ دغه 2500 کورنۍ د نماز جلام کړه او لومړی دغه 2500 کورنۍ ته توزیع کړه.
د پکتیکا د ولایتي شورا او تنغړی عزیز عزیز او د مرسته اخیستونکو له ډلې یو کس وایي که څه هم دا مرسته به تریوه برید د دوی ستونزې حل کړي، خو د دوی په وینا چې د سیمهوالو بېوزدۍ او زیاتې وچکالۍ ته په کتو نورو مرستو ته هم اړتیا ده.
بیا هم د مرکزي حکومت هم دا خواهش ده چې دا کفایت نه کوي، زیاتې د راواستوي تر څو چې پکتیکا کې ځپل شوي خلک په پکتیکا کې هغه خلک چې د حکومت یا دغه کومک ته ضرورت لري باید هغوی سره کومک وشي.
کوچي سره هېڅ همکاري تر اوسه سوې نه ده. دانن همکاري چې موږ ځکه خوشحاله وي زموږ مرستې نه دلدي، موږ کومک نه شي نه دلدم. دانن اولنی کومک ته چې کوچي سره سوې
یاد دي وي. په پکتیکا ولایت کې لیدې وړاندې هم د افغان حکومت لخوا څوزلې په بېوزلو او له طبیعي پیښو څخه پر زیانمنو کورنیو د خوراک او پوښاک توکو مرستې ویشل شوي دي. د پکتیکاوالو ځمکې چې ډېری یې للمي دي زیاتره یې له کرلو پاتې شوي او ځینې فصلونه هم پر وخت د بارانونو د نشتون له کبله له منځه تللي چې بزګران یې اغېزمن کړي دي.
ازادي راډیو ته وغږیست او وروسته راپور هم له کندوز لرو. په کندوز کې د ولسونو ترمنځ د لا یووالي او د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو او محلي چارواکو برخه اخیستې وه. شاعرانو د سولې او ثبات په اړه باندې شعرونه وویل. په دې اړه اجمل آریان له کندوز یو رپورټ رالیږلی چې ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو اونیز پروګرام خپور شي.
په کندوز کې د ولسونو د لا یووالي په هدف مشاعره تر سره شوه.
راغلایم یو پلاغ په مخ ته جنگ ور کوم، ژوندون ته فضل دی د سول رنگ ور کوم.
په کندوز کې وخت نه وخت د ځینو فرهنګي او ادبي بنسټونو او د یو شمېر شاعرانو او فرهنګیانو له لوري ادبي ناستې او غونډې جوړیږي چې له کبله یې د ادب او فرهنګ مینهوالو ته د راټولېدو زمینه برابرېږي.
چې یو او بل غېږه کې ونیسو او ووایو چې زما دیني وروره افغانه تا وژلی نه شو، افغانستان وطنه نور دې ورانولی نه شو.
د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د برنامې د نشراتو امیر عزت الله پامیر شاعران او لیکوالان د ټولنې سترګې او څراغ یادوي، ځکه دوی تل په ټولنې کې شته ستونزې او ناخوالې د قلم په ژبه بیانوي.
په افغانستان کې یو زموږ دینی یا مذهبي ممبرونه دي چې هغه ډېر موثر دي، او بل شاعر او د لیکوال ژبه او قلم دي چې دا ډېر موثر دي، ځکه دوی ډېر له درده هغه خپل کوم شعرونه چې لیکلي په هغه کې د وطن درد غم دا ټولې پکې انځور کړي دي.
په دغه مشاعره کې په ډېرو شعرونو کې سولې او ثبات او ملي یووالي ته پاملرنه شوې وه، او د دې ولایت میشو شاعرانو پکې خپل شعرونه وړاندې کړل.
جنگ بدبخت دی، ورورولي او محبت وجني، ټولنه وجني، حمل خلقو انسانيت وجني.
جنگ تا لمن وهي له جنگ نستړي شوي نه دي، ځکه ظلمي مو په پیسو ځان لټو فکر نيسي.
له دې سره سم د دې ولایت یو تن مدني فعال او شاعر غلام حیدر حیدر د ټولنیزو اړیکو په پراختیا او د ولسونو نږدې کولو کې د دا ډول ادبي ناستو او مشاعرو رول ډېر مهم بولي.
چې شعر هغه وینا ده چې د زړونو راپاڅي او په زړونو کښېني. زه په دې باوري یم چې کېدای شي چې عقلا د یو نفر، د دوه نفرو، د درې نفرو په اعمالو کې او یا د جنګ هغه بدبخته پدیده د دوی د افکارو نه ایسته شي.
د شعر او ادب د مینهوالو په وینا چې شاعران او لیکوالان تل د شعر په ژبه د ټولنې او د ولسونو دردونه او ستونزې بیانوي، او برسیره پر دې د ټولنې خلک د خپلو منفي افکارو ته متوجه کوي تر څو په ټولنې کې د شته ستونزو او ناخوالو لمن راټوله شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ونه کې هلی ومني په دې خبرونه کې استاسو پیغامونه او بیلابل ستونزې خبرو چې تر شرماکو ورسیږي او د ستونزې هوارسي پاینه هلک په همدې خبرونه کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنری د ویان اندیشنې هم اوري چې په افغانستان کې د کډوالو او بې ځای سوی په اړه لري لمړی په دې شمیر افغان کډوالو ستونزې په خپل د دوی څخه واورو
ہلو السلام علیکم د کابل ولایت سیدن کیمپ پر یدی نوم دا زوان سیمران خان ویلی چې مهاجرین ته به پاکستانی شناختی ورکول کیږي موږ پاکستانی شناختی نه ولو مهاجرین دا د اشرف غنی د ملګري ملتو ته وایي د مهاجرینو د زر زر ډالر د چې د پین په سر او مهاجرین راشي وروي وایو نو مرام زکه دی ورکول شي اشرف غنی په دغه کار وچی خدا او د مهاجرینو وزیر دی لري کی مهاجرینو وزیر هیڅ کار نه کوي مهاجرینو باره کې بهدار نه نومره مهاجرینو ته ورکړي نه او سره باره مهاجرینو ته دا ډالر لږی کی بس فل به مهاجر افغانستان ته راشي مزوري مې ته سر دي ستونزه شي دي کیو سلام
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم تاسو له سلام خپل دی و کی چې د دې موږ راګ لولپولو چارواکو ته ورسیږي د افغانستان سولا لماجر پورې تړلې ده او ماجر کرابار کې نو لولګي قسم د کرسل قسم لسی اور او رسلسل مری لولګي نمرې پاکستان کې د کوم ماجر دی هغه کاروبار والا خلک دي چې هغه رابار کړ مغو سره نور د مزدوران چې پراته دي د جنگونو کې د وطن لوټ کوي دا چراغ له سولا بس په افغانستان کې الله به قائم کړي او قائم دي خاص ماجر چراجک شي والسلام خدای دې او کې جزا دې مون غد ولل ټول شهر واکو ته ورشي دې والسلام
السلام علیکم عزیز الله خبر کوم رو خاص کنن مون دا د ماجری نو 2014 کې راغلی را خلک دلته څو ځلې پیسې را لې یو ځلې 3000 افغانۍ ورکړلې دې $200 ورک کورز نه کوټو د پارم خلکو ته دغه ورک مونږ ته غړي کوم کومک شاو نه کلاړو یا ساته ماجرین ته شپول په مو چې سات جام مونږ دا سات کړل دا کمپیوټر دی پر می دا کړی دی ماجر کارت د پاکستان نه ماجر شي نو دا په دغه کې کله دا غږ سره وکړ
سلام علیکم ازاري درته کارکوم اوریدونکو ته سلامونه مې کې اله احترامات وړاندې کوم نشایسته ورما چې نظام وړي دی پاس موږ د ماجرینو څخه دا غوښتنه د افغانستان په اړه ځای کې چې دی او په کندهار او په نیمروز او په یرمن او په هرات کې چې دی نه دی نو ورما چې تر تاسو نور سند نه ست ته کوټ بلا خلاص صاحب او ډېر پراتی دی بلا خپل جوین تیر یت خبر نه زما د ماجرینو لا غوښتنه بلا دی راځ خپل وزای ته خیر سره ورما چې په اړه دی به ترې نه شار بل خیر زیني جوړ چې نور سند بلا نه ست خیر په دې باندې کې چې ډېر موږ خود من دې کې خپل خلک وسخه راځي چې په آرام شپې ورځې کې راځي دا ځما پیغام نشه بي در مرما جین راځي مرما سايت مرما جین ګر د کندهار مې یل مون نیم روس دې سوي نه دی پاته بالا دې راځي د خیر سره هیڅ خبره نشته ځما پیغام نشه
الو السلام علیکم ازادي راډیو ته سلام وایم بعد سلام از ما ازادي راډیو ته د ماجر په هیڅ د پیغام پرېږدم مج ماجر راغلی یو د پاکستان څخه ازادي راډیو ته زوایم د دغه از ما پیغام د ټولو ماجرینو د ستونزو په هیڅ تاسو ته وړاندې کوم چې دغه از ما ستونزه د افغانستان خاص د ولسمشر سره دغه ستونزه مشرکې نور خدای ستړي زنوینم په ټول افغانستان کې پس د څو کسان څخه نور څه چارواکي شش کسان موجود دي او ډېر فاسد کسان هم شته موجود دي زما دغه پیغام خاص د ټولو کندهار د ماجرینو هغه چې راغلي دي داغه د ستونزې په هیڅ ته ستوړنه کومه زما ستونزه دا ده چې درې کسان سره راغلي یو د یو کار ته لاس راچو بل کار ته لاس راچو هر کار کې ډېر تاوانونه موږ وینو کنداران دلته مالیه زموږ سره ډېر اخیستل کیږي په پاکستان کې موږ شل کاله کېږي شکل تر کړی دی هغه پاکستان حکومت خلک دونه نه فزابوي نو دونه مالیه غواړي زه تاسو ته ازادي راډیو ته په تاسو ته دغه د مالیه په سبب زه تاسو ته یو څو ځایونې بدروشم چې دا دونه خلک ظلم کوي د کندهار مالیه مستفیات چې دی او شاروالۍ ده دونه غد ظلم کوي موږ دلته کندهاري راوباسو کندهاري راوباسو اول واري مستفیات راشي
مالیه را سو غالی پتخوان که گردی چی ارسون مالیه ای چی ده خوشی آقا پرموش بانی چی ده دوازاره کیجی بایی پرموش بانی لازاره مالیه زان او را چی او بل ده صفایی تکست دی صفایی تکست امر را سو غالی پتخوان ده پرموش بانی نده ده پر ده بانی ده پر پتخوان پر مالیک بانی ده آقا تکست هم پرموش بانی واچی پښتنه ورسره وکړې ښاروالي والا تر څو دا ولي د خپل د مالک پر مکان باندې هغه ول موږ دا ستونزه منو ویلې خدای دې اکثره خلک قانون خپل دي دلته کورونه نه سپ امریکا کې نو موږ مجبورې د قانون والا سره دا څونه غفله مې ده په د صفایي ټکس جلا غواړي د کتابچې ټکس جلا ښاروالي غواړي پټکوان کرایې جلا ده چونکی داري جلا ده کور جلا راوړي مصرف مشتغواړي کرایې جلا ورکو نو دو نغت سرک در اخیر دیت مجبور شد چه خلط خانداری پریز دو